شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
کابل د مشورتی لوی جرګې کوربه دی.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د دې لوی جرګې په باب معلومات اوریدای شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرو ته کینی او په تلپاتې اوربند غږیږي. که دا کار ونه شي هغوی د جنګ تهدید کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د حکومت له اعلامې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کړی دی ستاینه وکړه او ملاتړ یې وکړ. امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه یې د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی بعد په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
ښاغلی غنی زیاته کړه حکومت له خپل لوري د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هڅې کړي او ډیر زیات نرمښت ښودلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویه جرګه کې د امریکا د حکومت د هغې اعلامیې هرکلی وکړ چې د سولې مشورتي لویې جرګې په اړه باندې نن ورکړې ده. امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به یې د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي دي نن یې د افغانستان خلکو ته هم اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوو چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د افغانستان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د طالبانو له لیست سره سم د 400 بندیانو د خلاصون په اړه باندې بحث کېږي. ولسمشر ویلي دی د دغو 400 بندیانو د خلاصون واک نه لري. خو طالبانو نن په یوه تازه بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت دی د جرګې له دایرولو پرته باید د بندیانو د دغو 400 بندیانو د خلاصون پریکړه وکړي. دا خبره سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې کړی ده چې جزئیات ورسته خبريږي. امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کرونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 5000 نوې پیښو او له کبله یې د 2060 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په یوه شپه ورځ کې د مړینې دا شمیر په تیرو دریو میاشتو کې دومره نه و ختلی. وروستی ځل د مې په اومه په 24 ساعتونو کې څه باندې 2000 امریکاییان کووید 19 مړه کړي وو. په ټوله نړۍ کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 19 میلیونو ته رسیدلی دی. تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 12000 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 15 ورځو په موده کې پیلیږي. ټرمپ د ټیک ټاک له مالک بیت دانیس سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنی وښودي. په دې اړه حکم کې ویل شوي د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې تاوتریخجن چلند وشي. په حکم کې راغلي وی چټ شبکه هم په اتومات ډول د کاروونکو معلومات ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. او وروستی خبر دا چې د لبنان امنیتي ځواکونو نن لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه وو او مظاهرې ته راوتي وو تیتو پره کړل. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یو بندري ساحه کې د سې شنبې ورځې د چاودنې د مړو شمېر اوس 1940 کسانو ته لوړ شوی دی. د روغتیایي چارواکو په خبره څه باندې 15,000 کسان په دې درنو چاودنو کې چې د بیروت بندري ساحه یې ټوله ړنګه کړې ده ټپیان شوي هم دي.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لویې جرګه پرانستل شوه
او دا یې ما غوښتنه وه چې د لویې جرګې په د عظمت د حرمت لپاره دوی یو اعلامیه ورکړي او اعلامیه واضح ده او تاسو ته شریک شي.
ښاغلی غنی د لویې جرګې په اړه وویل ولسمشر یوازې دومره صلاحیت لري چې د دغو کسانو د اعدام سزا په عمر قید بدله کړي، د خلاصون صلاحیت یې نه لري. د خوست شون کې د هغې پروژې د عملی کېدو غوښتون کړي چې کلونه وړاندې دوی ته په پام کې نیول شوی وه.
په دا 15 کلو کې ډېری جمهور نر نیولې ترې ولایتي درې فره ټول مراحل مونږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې مونږ سره کتابونه ډاګ دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې ډېره برخه یې په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي له موږ سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل مشورتي لوی جرګه نن پرانستل شوه. ولسمشر غنی دې جرګې ته په پرانستون کې وینا کول چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل د لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. زهیرمل صاحب، تاسو تر کله وایم ک لومړی زموږ اوریدونکو ته د ولسمشر غنی د څرګندونو غټی کې وایست؟
ولسمشر غنی د جرګې پانیستون کې ویناوادو او هغه په خپلو خبرو کې تر ډیره پورې یو شمېر نور مسایل هم ذکر کړل، خو مهم مسایل د افغانستان د سولې او ترخوای د مشور د مسوله مشورې جرګې پر اهمیت او د دوی پر وړاندې دغه مهمو مشورو بحث او هغه د طالب بندیانو په اړه باندې ویل چې دوی د هغه لیست څخه چې طالب زندانیانو دوی ته سپارلې نږدې 3,600 کسان خوشی کړي دي، خو 3,600 هغه بندیان چې ډیر لوړ دي، نه جنې جنگي مجرمین دي او یا هم په نورو 500 کټګوریو باندې ویشل شوي جرمونه یې کړي دي. دوی په اړه باندې اوس پریکړه ده پاتې مشورتي لوی جرګې په لاس کې چې دوی مشوره ورکړي چې د افغانستان حکومت څوک، ځکه ولسمشر خبره باندې دا د دې صلاحیت نه لري چې دغه خوشي کړي، بلکې یوازې د دې صلاحیت لري چې لاغه یو شپږ څلوېښت کته شي پنځه څلور سوه نفرو کې یوازې د اعدام سزا یې په عمر بند باندې تبدیل کړي. ولسمشر دې ته هم اشاره وکړه چې طالبانو ژمنه کړې ده چې دا 3,600 کسان خوشي شي په راتلونکو درېو ورځو کې به د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا تهدید هم د افغانستان حکومت ته کړی چې دا 3,600 کسان خوشي نشي، نه یوازې دا چې جګړې ته به دوام ورکړي بلکې تاوتریخوالی به له دې هم زیات کړي. ولسمشر د سولې په مشورې جرګې باندې دا غږ هم وکړ چې غوره به وي تصمیم ونیسي، هغه تصمیم چې د افغانستان په خیر باندې وسی، او دغه تصمیم نن یا هم سبا ژر د افغانستان حکومت ته ورکړي. تر خوا یې د خپلو تیرو کارونو په اړه باندې هم چې د سولې په مشورې جرګې د سپارښتنو په اړه باندې چې تیر کال په سور میاشت کې ترسره شوی وي وضاحتونه درلود، ویل چې تقریبا هغه سپارښتنې چې مشورې لوی جرګې د لپاره د سولې د پای په برخه کې ورکړي 90% یې عملي کړي دي، او دا وایي چې په صراحت سره دا وایي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت برخه چې ده د افغانستان د حکومت نه دی، بلکې افغانستان حکومت دی یو بل اخ په توګه باندې د طالبانو سره مخامخ خبرو ته ورننوسی.
بله زهیرمل صاحب، په جرګه کې فضا څنګه ده؟ تاسو به د جرګې له ځینو برخوالو سره خبرې کړې وي، د دوی له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلئ چې جرګه به څه ډول پرېکړه وکړي؟ یعنې غالب نظر په جرګه کې څه دی؟
اکثریت خلق چې په جرګه کې راغلي تر دې د سولې تلپاتې سولې لپاره یو اژمنتیا غواړي چې هر عقلن یا تلپاتې اوربند لپاره چې هر کار حکومت د افغانستان کوي یا دوی مشوره ورکوي، باقي باید داسې پایله داسې وسي چې تاوتریخوالی راکم شي، جګړه پای ته ورسېږي، که بالاخره افغانستان سولې ته ورسېږي. دلته یو اوس اکثریت نظر دا دی چې د افغانستان حکومت که سر وسه بندیان خوشي کوي، هم چې شاید سولې د مشورتي جرګه یو مثبت نظر ورکړي، اما یو تضمین باید د دې هم د افغانستان حکومت له ځان سره ولري چې کیږي چې خبرې پیل شي او تاوتریخوالی راکم شي یا څنګه. دغه یو عمومي نظر همدلته موجود دی. نور ته نظر یو شمېر نظریات هم په دې باندې شپه، لکه د جرګې په منځ کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشان راپاڅېد، جمهور رئیس ته یې مخامخ وویل چې تاسو باج ورکوئ، هغه ورته وویل موږ باج نه ورکوو. داسې نظریات هم په جرګه کې باندې مطرح دي، خو اکثریت نظر د مشورتي جرګې دا دی چې د ثبات د راوستلو لپاره، د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره باید هر هغه کار وشي که هغه خنډ وي باید له منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه کورودن امید زهیرمل و چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه خبرې کولې. د سیاسي چارو یو نظر خاوند ښاغلی نظیم سمون هم همدا شېبه د ټلیفون له لارې لرو. له دوی سره د دې جرګې په ارتباط او دغه راز د ولسمشر غني د څرګندونو په باب خبرې کوو، خو تخنیکي همکار وایي چې همدغه شېبه د ښاغلي سمون ټلیفون قطع شو. دوباره کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړو په دې باب چې مشورتي لوی جرګه د مشورتي لوی جرګې په اړه د دوی نظر څه ده، څه تصور کوي او یا څه اټکل کوي چې دا جرګه به څه ډول پریکړه وکړي؟ له نیکه مرغه د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. سمون صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. مخکې به که تاسو زموږ د خبریال ښاغلي زهیرمل څرګندونې اورېدلې وي، دوی ویل چې په جرګه کې اکثره ګډونوال وایي چې سوله دې راشي، تاوتریخوالی دې ختم شي، د دې طرفدار دی. سمون صاحب څنګه اوس هم غږ سم نه درځي؟ سمون صاحب
غږ مو سم نه راځي، جاج دی.
بله، تخنیکي همکار کوشش کوي چې دا مشکل رفع کړي. په دې منځ کې اوریدونکو ته یو ځل بیا وایي چې زموږ دا خپرونه تر ډیره مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې ده. د دې جرګې په باب تازه راپورونه درکوو. د ازادي راډیو خبریالان په سیمه کې دي، په خیمه کې دي او دغه راس دی باندې دي. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کوو. همدا اوس د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان د ټلیفون له لارې را سره دی. تورمان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، خدای دې وکړي چې ستاسو ټلیفون سم وي. نن په ښار کې تبان چې وضعیت باید بدل وي، امنیتي تدابیر به ډیر وي، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کابل ښار فضا نن څه ډول ده؟
مننه څاروان صاحب، په کابل کې د مشورتي لوی جرګې لپاره امنیتي تدابیر شدید دي. شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د لوی جرګې خیمې شاوخوا چک پوینټونه امنیتي جوړ شوي دي. پولیس د واټونو پر سر ډېر لیدل کېږي. د افشارو له څلور لارې نه او د کوټې سنګي یا میرویس میدان له څلور لارې نه، دغه شان د برکي له څلور لارې نه هغه واټونه چې د لوی جرګې خیمې خواته دي، دا د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. خو یو شمېر دولتي موټرې په دغو سیمو کې د عامو خلکو د لیګ لپاره د یو ځای نه بل ځای ته دا فعالیت لري. دغه موټرې عام خلک له یو ځای بل ځای ته چې کار لري یا ناروغان لري دا لیږدوي. ما له یو شمېر خلکو سره هم خبرې وکړې څاروان صاحب. یو شمېر خلکو دغه یو لویه ستونزه یاده کړه چې خلکو ته.
تورمان صاحب ډېره مننه، کور ودان سلامت اوسې. تاسو اوسې په ټلیفون کې د خلکو مشکلات به هم بیان کړئ. د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو، دا ځل به ګوندې قطع نشي او اواز به هم واورې خبری سمون صاحب د جرګې له خیمې څخه زموږ خبریال ویل چې د تر کومه حده چې د خلکو سره خبرې کړي له ګډونوالو سره خبرې کړي دي وایي اکثره په دې نظر دی چې جنگ دې ختم شي او تاوتریخوالی دې پای ته ورسیږي. د دې څه معنا کېدی شي؟ یعنی د دې معنا داسې اخیستی شو چې اکثره د دې طرفدار دي چې دا څلور سوه طالبان دې خوشي شي؟
تا سلامونه وړاندې کوم. دا د یو سراسري اجماع څرګندوي کوي په افغانستان کې البته د ولس ترمنځ هم اوس هغه مشکل سنتال سوی. یعنی معنا ده چې ټول ولس په یوه خوله سوله غواړي. بله دا ده چې بل اړخ یې سره وسپړو. دا ده چې ځینې خلک ګو داسې فکر کوو په ویلو کې چې دا فرمایشي لویه جرګه وي، دا به د هدف پیدا وي چې د حکومت د کار موده او غزوی او نور اجنډاوي چې حکومت لري هغه تباغه وکړي. مګر برعکس دا روحیه داسې ښکاري لکه ټول چې په دې باندې توافق کوي چې دغه بندیان خوش شي. که دا بندیان خوش شي نو له شک پرته صرف ته د موږ زو بین افغاني مذاکرات او بالاخره د سولې هغه غوټه به خلاصي. یعنی دا هم د خپل د حکومت هغه اراده هم هغه کوي چې برعکس ځینې کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنډ ولې خنډ ده. اساسي هدف د دې جرګې دا و چې رئیس جمهور ویل دغه څلور سوه بندیان داسې کسان دي چې زه قانونا د دې صلاحیت نه لرم چې دا خلاص کړم یا یې وبخښم. نو ده د ولس رایې ته مراجعه وکړه. دغه جرګه بیا سبا د خپل کار په وروستۍ ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې باید څه ډول مختلف شي. خو روحیه داسې ښکاري چې مثبته ده او جرګه به فیصله کوي چې بندیان به خوشي کېږي. چې بندیان خوش سول طالبان باندې نړیوال فشارونه دي. نړیوال هم ضمانت کړې ده چې بندیان تر خوشي کېدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره د مذاکرې میز ته حاضرېږي او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسیږو. نو دا د ټولو هیله ده او د دغه هیلې او دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول افغانان حاضر دي چې دا قرباني ورکړي.
بله، تاسو اشاره وکړه چې ځینو شاید داسې فکر کړی وي چې حکومت دې لپاره چې بندیان خوشي نه کینو جرګه یې راغوښتې ده او دا یوه پلمه ده. طالبانو له څرګندونو هم داسې معلومیږي او د ولسمشر غنی له نننیو څرګندونو هم داسې معلومیږي چې امریکا هم تر یوه حده پورې مشکوکه وه. د ولسمشر غنی دا څرګندونې به واورو بیا به تاسو ته درشو.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په اکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسني ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلام شوی.
لدې داسې معلومیږي چې مخکې لکه چې امریکا ډېره موافقه نه وه او اوس داسې معلومیږي چې امریکا هم د جرګې ملاتړ کړی دی او د جرګې څخه نړیوال ملاتړ طبعاً چې اهمیت لري. که څنګه سمون صاحب؟
بله، په دې کې یو مهم ټکی دا ده چې ولسمشر په خپلو خبرو کې دا وویل چې متحده ایالاتونو ژمنه کړې ده چې د بندیانو له خوشي کېدو سره به سملاسی بین لوانی خبری پیلیږي دو ورځې وروسته د جرګې له پریکړې نو او ورسره به لومړنی موضوع اوربند وي. اوربند د تاوتریخوالي کمول او بین لوانی خبرې دا څه دي چې بیا کولی شي سړی کنه داسې یو لوی رست واخلي، څلور سوه بندیان خوشي کړي او بالاخره دغه هدف ته ورسیږو. بل دا ده چې امریکا هغه اعلامیه وه دوی یو ډول دواړه لور افغانان په مجموع کې هڅولي دي او څه تشویقي بستې معرفي کړي چې تر دې وروسته به موږ مالي مرسته کوو. معنا دا چې د امریکا فشار یعنې یو ډول فشارونه هم دلته موجود وو چې بالاخره د خلیلزاد په وروستۍ لیدنه کې چې رئیس جمهور سره یې درلوده هغوی واضح وغوښتل چې دغه بندیان باید خوشي شي ځکه دوی تعهد کړی له طالبانو سره. بیا ولسمشر امریکایانو نه وخت وغوښته او د نورو سیاسیونو نه چې دا مسله به ملت ته راځي کې د لوی جرګې له لارې لږ وروسته به فیصله کېږي. نو اوس طبیعي خبره ده چې خلک هم غواړي چې بالاخره دغه بنبست پای ته ورسیږي او دا بندیان خوشي شي. نو دا ښه ده د حکومت به له یوې خوا هغه د ټولو په برخه کې به مشوره ورکړي، له بلې خوا به دغه مسؤلیت سره څلور سوه کسانو چې دا قانون ری جمهور او حتی په حکومت کې څو دوی صلاحیت نه لري چې دا خوشي کې دا هم بل اخر یو قانوني اساس پیدا کړي چې هغه بل ویجه مشورې کوي. سم څه په دې هیله چې پر دونکو
ګامون راتلونکو پړاوونو کې دا پروسه
ډېره مننه. ولسمشر غنی وویل چې که دغه 400 بندیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې یعنی طالبان به په درې ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشي نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخه والو ته؟
بالکل، جمهور خپل مجبوریت وویل، هغه وویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتیږي، بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامتی خلکو وویل چې د جمهور د 400 بندیان لپاره خلکو ژوند په خطر کې اچولی.
ډېره زیاته
دا هغه مجبوریتونه، بل فشارونه،
بله
فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خود تخت معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چې روانه ده دوهی تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده، په دې حکومت دخیل نه ده. هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دشمنو پوره کېدل غواړي، او دا 5000 بندیان چې دا د امریکا لوري ته غوښت شوی او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغه څه خو تر هر څه اخوا کچیر د سپولوی تصویر کې وګورو، کچیر دغه 400 بندیان په دایمي اوربان باندې منتش کیږي یا د تاوتریخوالي په کمښت باندې، نو دا د ټول لپاره ښه زیری ده او ټول افغانان د دې هرکلی دي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نظیم سمون چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه او دغه راز په نور افغانستان کې په ام اوریدای شي. مخکې مو له اجمل تورمن سره د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې چې د مشورتي لوی جرګې له کابل هلته تدابیر زیات شوي دي. تورمن صاحب، تاسو د خلکو په مشکلاتو خبرې کولې، خلک څومره د لارو د بندېدو له کبله په کړاو کې دي او په تکلیف شوي دي؟
بلې سروان صاحب، ما چې له خلکو سره خبرې وکړې یو شمېر خلک وویل چې دوی په تکلیف شوي دي، دغه لارې بندېدل ورته یوه ستونزه ده. که څه هم ما وویل چې یو شمېر دولتي موټرې هلته د خلکو انتقال لپاره چلیو زینا بل ځای ته یو ضروری کار ناروغ لري دالته فعالیت لري، ولی په ټوله کې خلکو دغه څه هم ویل خو نظرونه متفاوت ول. یو شمیر بیا دا ویل چې دا خو درې ورځې دي که لس ورځې هم دغه لارې وتړل شي موږ دا زحمت په ځان باندې منو، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وسوله راشي، ځکه خلک له جګړې نه ستړي دي، نو دغه زحمتونه دغه تکلیفونه موږ په ځان باندې منو چې د افغانستان د برخلیک په اړه، د افغانستان د سولې د موضوع په اړه یو پریکړه وشي موږ دې ته خوشحاله یو. نو نظرونه د خلکو متفاوت ول او دا چې امنیتي تدابیر هم ول، خو امنیتي مسؤلین یو څه سهولتونه هم د خلکو لپاره ایجاد کړي ول چې عام خلک له یو ځای نه بل ځای ته کوم ځایونو کې چې ترانسپورتي وسایط ته اجازه نه ورکول کیږي له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. بله
بله، ډېره زیاته مننه اجمل تورمان. او قدرمن اوریدونکو، زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان امنیتي ځواکونو لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو ټیټو پاره کړي دي. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبه د ورځې د چاودنې د مړو شمېر اوس 149 کسانو ته زیات شوی دی. چارواکي وایي د چاودنې زرګونه کسان ټپیان کړي او شاوخوا 300,000 کسان بې کوره کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیروت په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراو. ان ان ای دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمېر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي و چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپارس کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیتد پرس خبري آژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 149 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونو لادرک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګوست په 6مه بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوي حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی مکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. د مکرون د سفر پر مهال مسؤولو چارواکو په سیمه کې د دې چاودنې د عواملو د نښو نښانو د موندلو هڅه کوله. د لومړنیو تحقیقاتو تمرکز د امونیم نایتریټ سره پر هغه زیرمه دی چې له څو کلونو راهیسې په دې بندر کې په غیر مسؤونه طریقه ساتل شوې وه. له امونیم نایتریټ څخه د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د لبنان د اقتصاد وزیر راول نهمی وویل چې هیواد محدود اقتصادي امکانات لري او نشي کولای د دې ناورین له اغیزو سره مبارزه وکړي. خو ښاغلی مکرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به له لبنان سره د مرستې لپاره یو نړیوال کنفرانس جوړ شي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري غونډې له لارې له افغان حکومت او غوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړې شوې شارګوټي پروژه عملي کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځلې ژغ وانه ورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د شارګوټي عملي کېدل عملی نشی نو لاریونونه به وکړي. له خوست د ازادي رادیو خبريال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست د زازی میدان باغ ترزه یو علی شیرو او صبریو د څلورو ولسوالۍ خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. خون کی مولوی رئیس حسن ول د سهارا باغ پسیمه کې پشپک سوجری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیټ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سر تر رسیدلی. خو په لوی لاس د پنځه لس کال پرې کېدل ایوی نه بل ورځ ته ځنډیږي.
کچیر ته داسې وا چې دا پروژه پلی نشوه په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي او کچیر ته پلی نشوه ملیمونو چې کوم اقدام وخصو مسولیت به د حکومت او د چارواکو په غوړه وي. پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي او کچیر ته لینونی ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي.
د عمر ګل او درویش په نومونو دوه تنه خونکو هم په خپلو خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلی کړي. دوی وایي د خونکو په دې خارګوټي کې د څو زرو خونکو نمرې پکې دي.
د دې پروژې په د پنځو کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاګ دي. داسې نه چې کومه اداره پوتې وي هغې مراحل کې پوتې وي، نه. دویم دا په سارو باغ کې 3,600 جره به ځمکه موږ اسکیچ کړي. په دې کې 2,500 جره به پانتون ته ځانګړې شوي دو، 600 موږ ته ځانګړې شوي دو، باقي موږ دا پوتې دو.
موږ هیله دادو چې زر تر زره موږ ته خپله پروژه پلی کړي. که پلی نه کړه موږ بیا په لاریونونو او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوری مخته خیمه وای لرونه کوچ می تخپل خطر.
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د باکول سوالی وسیدون کې دی وای سره لدی چې خون کې د ژوند له بیلابی لو کړهونو سره مخامخ دی. خود چارواکو پاملر نه ورته لګه ده.
د خون کو پښتنه وکای شاګردانو ته تعلیم ورکوي، د کار نه وروته لوي، ډیر غریب دي، ډیر بیچاره دي. وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې پوچی جوړوي، مونږ ته وای چې مونږ یو غاو سخي باندې جوړو خو چې مونږ ته روکل شي. مونږ چارواکو نه هیله کوي چې موبایل مونږ سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وای چې یاد سیمه د دوی مال چر دی او دوی په کې د خون کول لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چه در نور و مشران و پاستازی تو به خبری کولی ویل
در ایده کام مل چردن ایده کام پرختیه هفت در کام ولی پشخان پانتون صدی موافقه کرید و دوی پخپل و ولسواله یو که دولتی من ذکر داری ولاته ده معاره پی محترم وزارت مقرره مطبق نمره ویل کلشی کام پا جوز دی پشخان پانتون صدی نمره سا پا هیچ وقت موافقه کرید و نیکید.
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو له ښوونکو وغوښتل چې د ښوونځیو له پیلېدو سره سم خپل ښوونیز بهیر سمبال کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل حکومت ښوونکو ته د دوی هغه حقوق چې د قانون په رڼا کې د اجرا وړ وي رسیدګي کوي. نوموړي مشخصا ونه ویل چې د ښوونکو لپاره د ښارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایتي ادارې پرېکړه څه ده او د ښوونکو یاد ښارګوټی قانوني دی او کنه.
لخوست څخه مو د نجیب الله خیل راپور اوریده. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به هم صفي الله ستانکزی د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیان خوشي شي مستقیمې خبرې به له دولت سره وکړي او که خوشي نشي یوازې جنګ او تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیا نن ازادي راډیو ته ویلي 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرېدو پرته خوشي شوي وای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرېدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلي غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې ویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم په ښکاره اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې بلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چیان د پولیسو لخوا توپارک شول. مظاهره چیان د بیروت په بندر کې د سه شنبې ماښام درنې چاودنې له امله غوسه وو او پرون مظاهرې ته وتلي وو. د بیروت په بندر کې دې چاودنې تر اوسه 149 کسان مړه کړي او څه باندې 5000 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 45 ورځو په موده کې پیلېږي. او امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړې. دا د امریکا د کرونا ویروس د ټولو پیښو د ورځنیو کچو تر ټولو لوړه یوه ده.
زموږ شخله ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په منځنۍ صفه 12 شپږنی وی او اف ام 3.5 صفه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام ترو له ازادي راډیو اوري.
نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو. ولسمشر غنی دی لوی جرګې ته په خپل څرګندونو کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. د همداراز ویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث پرې وکړي درنې دوسی لري او د خوشي کولو صلاحیت نه لري. خو د افغانستان ولسمشر په عین حال کې وویل چې طالبانو ګواښ کړی دی چې که د دوی بندیان خوشي نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي او که دا بندیان خوشي شي نو طالبان به په درو ورځو کې خبرو ته حاضر شي. اوس په دې موضوع یو بحث لرو چې طالبان او القاعده آیا لا هم اړیکې لري او کنه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د شوي موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې ده چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي. د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکارۍ په اړه اندېښنې اوس زیاتې شوې دي. دا وروسته تر هغې چې د ملګرو ملتو په راپور کې د هند په براعظمګي کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه وشوه. ځینو فعالانو ویلي چې ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. سالم محمد صالح دا موضوع څېړلې ده.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغو یوه چاودنه و چې چای مسولیت نه دی منلی. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغسې روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبانو سره ډېر نږدې کار کوي. د دوی د فعالیتونو دوه ډوله دي، یو دا چې خپل د خارجي القاعده ډله دي په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنګي قمندانان دي او حتی برابري ساته دي چې هغوی د القاعده ته خپل بیعت ورسره کړی دی او د هغوی سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو ویل سوي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مارو شمیر له 150 تر 200 پورې دی چې د بنګلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هرات پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نور بهرنی افراطی ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچین نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مارو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې د بلخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل شول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور د هغه د ایران سره اړیکې دي. حتی داسې ویل کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی به نیمروز ولایتو کې پاتې کېده او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدله.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې شک نسته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي یې سرسخت سنیان دي په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوچ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونو دا خبرونه موږ ته رسیږي چې دلته القاعده جنګیالي طالبان سره اړیکې لري، ښه پراخه اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې داسې کره راپور او داسې کره خبر موږ ته نه دی ترلاسه کړی. د القاعده دا غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلوله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات ست تر ډیره بریده
په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کومې پیښې رامنځته کېږي تر ډېره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کېږي نورې ډلې دلته یې ترسره کوي، طالبان چوپتیا غوره کوي او په ډېرو مسایلو کې بیا دفتن د طالبانو له لورې اعلامیه نشر کېږي چې دغه پیښه چې رامنځته سوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کېږي. مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعدې د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي، یعنی څونه چې طالبان دلته پاتېږي او د دوی شتون سته هغومره د القاعدې ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کېږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمانل زواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکې نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د القاعده سره اړیکې دا د نظر اختلاف د طالبان مابینځ کې پیدا کړی دی چې ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید د اړیکو وشکو مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنګیالي له قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یوه افراطي څانګه ګڼل کېږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لا یې هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 د کال نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کېږي کتلې دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني له اصله تروریستانو شمیر د 6500 ترمنځ شول سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره یې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بېلابېلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدې کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حقانی ډلې او د توات نور ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي چیلنجونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پورې چې پاکستان باندې قوي فشار وارد نه سي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د دې ورته د نورو ترهګریزو ډلو خاصتا د القاعده سره د هغوی اړیکه پرې سي، ځکه د افغانستان په بربادۍ کې یو مهم رول القاعده درلود چې اسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته اماده نه و چې ورته وسپاري.
وروسته له دې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه، امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډېر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدینو سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوختو د هغې وخت نه د القاعده قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا ده چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي. او څلورم هم داره چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دي په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوخت دي.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري، د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزی وایي تر ډیره په موافقه کې ځای سوي تعهدات عملي سوي نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوی ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنګونه کیږي، بریدونه ترسره کیږي، د طالب القاعده د امریکایانو له لوري عام وګړي وژل کیږي. زموږ هیله دا ده هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې د دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغه سي پابند واوسي تر څو عام وګړي ونه وژل سي.
تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د طالبانو فعالیت په هیواد کې تر شلو د زیاتو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو په اړه وروستیو راپورونو د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د موافقې د برخلیک په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، له آزادي راډیو سره په تماس کې د القاعده شبکې له غړو سره د دې ډلې اړیکې رد کړې دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدې خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایت روم یوزر نه سو دریم کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
او چت کړه پرواز سړی نشیل.
نن همدا موضوع تیړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغه لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار ناکام شو. ورو ورو یې خاپیرې جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیاری جوړ شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي،
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ و، د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هېواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي،
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. دا الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. الله حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارد کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي.
دا د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غره په سر باندې تیاره شي ولړزه غونډې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته څه خطر غونډې احساس وي، مګر وروسته دغه نه بیس مشکل راته نه وو. هر څومره پروازونه مو چې کول که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوي، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده، فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه وو.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډېر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي،
زه د پېښور نه جرمني ته تلم. کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته، یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان، دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي. مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنې په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له تیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې ده 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه زښت ډېر قوي ده. موږ به له تیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود بیا پراشوټیست به جلا کېدل تیارې نه به ځان یې غورځول بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه ایسل متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که بیا پراشوټیست ګټه پورت کوي. زه خو مسلکي وم او 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا دلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی.
کته هم په دې ورستیو کې بي پيلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پښتنې په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، طیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغو ته اولین پرواز اجرا کرد.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، الیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تاقل لری، چار ترسوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سی وی ای پیو سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی و
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسوی؟
بله. انجن یو بخشه، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشه، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان مک ده پا مجموع که ده نظامی اصلاحاتو که بنام ده چار مسلکه بگلو سیخه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره دیمده کپتانی و کپیلوت معاون پسفتر سر پرواز
که. که در توایی چه خطر سره چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر، یو دارور سره.
بله.
بنان امیش ویس خی آمادگی پمزکه که ما فقط په هوا کې ده، ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده سه عمره تشویش ور نه ده.
بله. آسمان وریځي کنه له دو سره کله مخکې کې تیاره نشي کولای چې زر کینی هغه به نو مالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي.
اصلا تیاره سیستم را ده لري، هغه ورې سیخ بندي لري خطرناکې دي. هغه کپتان خپل خط سیر وخت چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده.
کله خپل اولینی پرواز کی سره تا وکړی، کله مو چې پرواز کاوه څنګه وی ورخطا وی کنه؟
ډیر جالبه دا وس د کمربند یو څه تغییر سوی وو و ما لاس نه ور وړ و ما ویل چې کیدای سي وښویږم او هم وویلېږم. دا ماته ډېره همغه وخت کې یوه خاطره وه. نو هغه اول حالت یو څه ډپریشن لاندې.
تاسې چې ډېر عمر له ځمکې نه په هوا تېروئ څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی؟
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي، هغه د وجود جګه کالوري له لاسه ورکوي. نو دغه خپله کسالات ده، دا موږ یو ریسک په ځان منلی. پیلوټ هېڅ شی نه لري، پیلوټ حتی تابوت نه لري، پیلوټ کفن نه لري. پیلوټ ته یو معمولا یو چی جوړېږي سه هغه د فامیل تسلی سي بس غلطه تپه یې ورته مشخصه کړې.
درنو دوستانو، الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوښت. چا وسوځولې، چا وتښتولې، او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه، په خپل شخصي حریم کې یې ودروله. په دې هیله چې له دې وروسته مو تیاری خوندي او سفر مو بې خطر وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.